السلام علیکم ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خپرونه ده. او نن د خالی ورځ د کال 2013 ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس او په افغانستان کې 9:30 بجې شوې دي، او دا وخت په واشنگټن کې د غرمې 1 بجه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې زاش په کومنت استار کړل کوم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان لخوا د امریکا نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په موقع د پاکستان او هند خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات ځنډولو پر سر مایوسي څرګند کړې. او اخوا پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره به ملاقات د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې نورې ښې کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلعه کې په دتخیل تحصیل کې د عسکرو لخوا دعوه شوې ده چې دغلته کې 9 پورې وسلوالي وجلی دي، او په دغه ډزو کې د یو کیپټن په شمول شپږ پاکستانی عسکر هم وجلې شوې دي. او د ایران په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې پوځي سلامي یا پریډ باندې د ترخګره برید له کبله لږ تر لږه 40 کسان وجل شوي دي. خطرمن اردوونکو، په دې ساته خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو اورئ. موږ سره اوسېږئ. ګران خبرونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خپرونه ته نیخ پنه غدا واشنگټن ډي سي نه غوږی. او ساسي پام را ګرځول، لومړی هم د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع پلوتا چرته چې په د تخیل تحصیل کې د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګ ویلې دي چې دغلته کې د وسلوالو سره په جګړه کې شپږ پاکستانی عسکر د یو کیپټن په شمول وجل شوي دي، او دغه جګړه کې تر 9 پورې وسلوال هم وجل شوي دي. د ډیو رادیو خبريال عدنان بيټيني څو شپې وړاندې زمونږ همکار محمد اکرام تفصیل ویلې دي.
چې کوم مقامی چرواکي دي هغه له خدا وېد کېږي چې نن سهار د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل پسرنه رئیس مخ شه د وسلوال لخوا د پوځي سفیر په یو غشتي پارټي باندې ډز شوی دي، او هغه ډز په نتیجه کې د یو پوځي کپتان په شمول شپږ سفیر چې دي هغه وژل شوی دي. دغه چرواکي وایي چې تر هغه وروسته دغه ټول علاقې حکومتي یا چې کوم امنیتي چرواکي دي هغه لخوا په ولکه کې واخستې شو، او دغه برتونکو په ځد الټون عملیات پیل کړ. تر دې مهال دا وېد کېږي دوی لخوا چې دغه عملیات سره رسول شوی دي، او په دې عملیاتو کې نږدې تر نه پورې وسلوال طالبان چې دي هغه هم وژل شوی دي. زموږ تاسو دا وایي چې دغه علاقې د شمالي وزیرستان مرکز میران شان نږدې تقریبا 80 کیلومتر لرې لویدیځ او افغان پولیس ته بالکل په چیرما ځخت پرته علاقې ده. ضرب اعظم عملیاتو پر مهال له دې علاقې نه چې کوم خلک وتلي وو هغه هم تر اوسه پر دې علاقې ته یعنی واپس کړی شوی، او د علاقې کې یوازې دلته حکومتي چارواکي چې کوم یې پوځي سفیر دي هغه شتون لري. دا په تاسو وایم چې دلته دوه میاشتې مخکې هم یو امریکایي درون حمله شوی و چې په هغه کې د چرواکو لخوا ویل شوی چې د حافظ ګلبادر ډلې نږدې درې پلویان وژل شوی و. تاسو په کې دا کړ چې دغه کمشمیري مخې ته راغلي دي چې کوم چرواکو لخوا ویل کیږي چې په دې کې شپږ پوځي سرتیر چې په هغه کې یو کیپټن هم شامل دي، او دغه سي په جوابي کاروایي کې نه پورې وسلوال طالبان وژل شوی دي. تر دې مهال پورې خو نه لا د کوم وسلوال ډلې د دې ذمہواري اخیستې ده، او نه د حکومت چې کوم دفاع چې کوم آی ایس پی آر یا ویان د اداره ده هغه لخوا په څه خبرګون یا څه رسمي بیان مخې ته راغلی، او یوازې بلته چې کوم مقامي چرواکي دي هغه لخوا دا خبر تایید دي، او دا ویل کیږي چې دغه علاقې کې اوس کرفیو هم په ذکر شوی ده، او لا دلته کې چې کوم حالات دي هغه سره ګډوډ دي.
ګران خبرونکو، تاسو د شمالي وزیرستان چې کوم هلته کې د پوز لخوا دا وشوي چې تر نه پورې وسلوالي په یو جګړه کې وجلې دي. یادونه درکو چې د پاکستان بلوچستان صوبه کې هم د 13 لڅ ورځو راهسې پر لپسې دریو پیخو کې تر وو پورې لیویز عسکر وجل شول. د دغه لیویز عسکرو د وجنې دعوه پاکستان تحریک طالبان ډلې په خپل سر واخیسته، او دغلته کې د دغه وسلواله ډلې د لومړی بریدونه و چې دوی ترسره کړل، او داسې بریدونه چې کوم منظم بریدونه وو او په دغه کې خاص د لیویز اسکر په هدف کړی شوی وو. د دغه بریدونو وروسته ځایي خلکو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې خلکو احتجاجي مظاهرې شروع کړې او غوښتل یې چې دغلته کې د وسلوالو په نوم دغه ډرامه دې بند کړی شي. او دغه مظاهرې وروسته بیا دغه مظاهره ختمه کړې شوه. دغه مظاهرې د ختمېدو وروسته دغه خلک چې کوم د امن لپاره احتجاج کوو خپله د امنیتی ادارو لخوا د هغوی په خلاف باندې اف آی آر درج کړی شوی دی. په دغې دړي وړډې خبریال نعمت الله سرحدي تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په کلاسی پلای کې د سرحدي ملیشا ځواکونو د صوبدار په مدیت کې د هغه احتجاج کوونکو په ضد اف آی آر درج کړل شوی دی. د حکومت څخه په سیمه کې د ترګري په بریدونو کې ککړ خلک د نیولو او ودی ته امن ورکولو غوښتنه کول. په دغه اف آی آر کې د هغه یولس خلکو نمونه اچول شوي دي چې د احتجاجونو د لړۍ مخکښه د پی ټی ایم او د مدني ټولنې فعالین وو. په دغه اف آی آر کې عبدالغفور کاکړ، اصغر پیوان او اجامین جوګیزی هم شامل دي. دوی د حکومت دغه اقداماتو سخت غندنه وکل. دوی وویل چې د ترګرو په ضد اف آی آر تر اوسه نه دی درج کړل شوی، خو د عام احتجاج کوونکو په ضد څومره په چټکیا سره اف آی آر درج کړل شو.
سیاست چې کومې ادارې دي دا په کار داوي د حکومت داوي چې هغه راولاړ شي هغه قاتلان د ونول کړي شي او د هغو قاتلانو خلاف اف آی آر ته اوسې چا نه دی کړي، نه د هغه نامعلومو خود خلاف چا کړي دي. لیکن دوی ته اسانه خبره دغه جوړه سوله چې دا خلک به موږ اف آی آر وکړو نو دا خلک به په پریشر کې راشي. دو خبر صفا موږ د خپلې خاورې دپاره، د خپلې علاقې دپاره، د خپل وطن دپاره سي چې دغه تر دې له مخکې موږ شاته تاریخ ته لاړ شو چې دلته انګریز پرنګۍ راغلی و چې زموږ وروستۍ پر وطن باندې د قبضه کوله، دا قوم غلام ساتي. لیکن هغه وخت هم زموږ قام، زموږ د دې وطن خلک د دې انګریز په مخ کې ودرېدل.
تر مظاهره کې د کلاس پلای چې ډېر پرامن خلک دي، د ریاست دا ورښکارا کچ په زورا او خلک په دې جلسو په د مظاهرو کې دوی ګډون وکړي. دوی له ریاست څخه وایره دا غوښتنه وکړه چې ماته تاسو راکړه، کچیر ته تاسو ماته نه راکړه نو له ما سره بل اپشن هم شته چې بل اپشن هم موږ بل وخت هم استعمال کړی دی د انګریز په خلاف، د مغول په خلاف. نو دوی دا مهرباني وکړي او موږ سره تاسو راکړه او دا جلی پایارونه د پرموزه
او د دې خاندان چې کوم افرادی دا راغلي د روډې بند کړی دي، مظاهره کړی ده چې ورته واقع وسو او د دوم واقع وسو چې دا انظامیه ولی غفلت کوم پدې. نو دا بدبختي دا ده چې د دې خلکو خلاف وای فایر کارت نه شو چې دا د شتګردانو ده چې د شتګې کړی ده. دوی را ولاړ چې دا فایر د دې خلکو خلاف کارت څوک چې پر امن احتجاج کوي.
سردار الایار جوګیزی د کلاسی پلا یو قبایلی مشر او پخوانی چیرمین دی. د وویل چې د امن غوښتونکو आवाज د باول او د دې په ضد اف آی آر درج کولو څخه حکومت ودی ته څه پیغام ورکوي. دغه احتجاجونه خو پر امن تر سره سول او کم اف آی آر چې درج کړل شوی دی په هغه کې داسې خلک هم شامل دي چې په دغه احتجاج کې شریک هم نه وو.
کوم چې شهیدان شوی او د حکومتي خلکو، موږ د حکومتي خلکو د شهادت خلاف احتجاج کاوه او په دې ځما بيخي سر نه خلاص شي چې بیا د هغه پر امن مظاهره، دغه پر امن قبایلو، دغه پر امن سیاسي خلکو خلاف اف آی آر کاټري او دارنګ خلکو کې نامینټ کړی چې هغه په دې موقع کې ستنه. او له دې ځخه ما په خیال دی چې له دې ځخه به حالات نور خراب شي، له دې ځخه به ښه تاثر نشي ولاړ. په کار دا دی چې حکومتي چارواکي په دې باندې غور وکړي، راشي، له سیاسي پارټیو سره کښېني، له قبایلي خلکو سره کښېني.
په دغه اف آی آر کې د کلاسی پلا په پلس تانه کې د ملیشا صوبدار په مدیت کې درج کړل شوی دی. یولس نمونه اچول شوي دي چې د ملیشا ځواکونو لخوا په کې ویل شوي دي د ترګري د برید په شپه په هغه مهال دغه احتجاج کوونکو زموږ لار ونیول چې دوی د ترګرو د نیولو دپاره روان وو. خو دغه احتجاج کوونکي بیا وایي چې دوی د امن او د ترګري په ضد عملیاتو کولو دپاره دغه احتجاجي ناسته وکړل. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د پاکستان او د هند خارجه وزیرانو ترمنځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې په نیویارک کې د لیدو کتو وړاندې ژمنې شوې وې. د دغې وروسته بیا هند پاکستان سره دغه خبرې اترې منسوخ کړې، رد یې کړې. د دې پر ضد باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې پاکستان د صلح لپاره لاس وړاندې کړی، خو هند دغه لار د خبرو اترو خوښول نه غواړي. که بله لار ورسره وي نو باید چې هغه هم پاکستان ته ښکاره کړي. په دغه حق له ډیور ریډیو خبریال پیروالی چانو تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند لخوا دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د ملاقات نه انکار په سر په هند سخت نیوکې کړي دي. بلخوا د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا په مهم سفر روان شوی دی او د ویلي چې د امریکا د باندینو چارو وزیر سره ملاقات د پاکستان او امریکا اړیکې په ځای کولو لپاره یو ښه موقعه ثابتېدلی شي. او پاکستان کې مخالفه سیاست مداران وایي چې که پاکستان په سفارتي کچه د لانور یوازې کېدو نه بچ کېدل غواړي نو باید چې امریکې سره د اړیکې خې کړي. د هند لخوا د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچه د ملاقات نه انکار په سر د پاکستان لخوا سخت غبرګون په لیدو کې راځي. د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند په دغه پریکړه مایوسي څرګنده کړې وه او نن وزیر اعظم عمران خان دا د هندي حکومت منفی او د تکبر نه ډکه پریکړه ګرځولې ده. د ټویټر د لارې هندي قیادت ته په اشاره کې عمران خان الزام لګولی چې ګنې دوی یو غیر ذمهوارانه فیصله کړې ده. هند لومبه په امریکا کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په محل د پاکستان او هند خارجه وزیرانو د ملاقات په خلې کړي وو، خو تیر ورځ د هند د باندینو چارو ویان په پاکستان باندې د هند د واک لاندې کشمیر کې دغلته جنگیالو سره د ملاتړ تورونه تکرار کړي وو او د هند خارجه وزارت په دې حالاتو کې د پاکستان سره خبرې اترې بې ځایه ګرځولې وي او د پاکستان او د هند د خارجه وزیرانو ترمنځ کېدونکي ملاقات نه هم پشا شوی وو. بلخوا د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا په مهم سفر روان شوی دی او د پاکستان سرکاري ټلویزیون چینل سره خبرو کې د خپل دغه دوره دواړخیزه اړیکې په ځای کولو په لور یو مهم موقع ګرځولې ده.
سیکرٹری پومپیو سے دوسری ملاقات کا ایک موقع بھی ملے گا جس میں پاکستان اور امریکہ اپنے تعلقات میں بہتری کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو اپنا موقف سمجھانے کے لیے استعمال کرے گا.
دی وای چې د خپل دورې په محل به د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون ترڅنګ د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم ملاقات کوي او د شاه محمود قریشی په خبره د امریکني وزیر سره د ملاوېدو دغه دویم پړاو به یو اهم موقع وي چې دواړه هیوادونه د یو بل موقف ته غوږونی سي. دا په داسې محل چې پاکستان کې د لاقانونه تندره وډلو او افغان طالبانو د فعالیتونو په سر د امریکې د اندېښنو په ترڅ کې د پاکستان او د امریکا اړیکې ترنګلې دي. دوستو کې د امریکا د باندینو چارو وزیر په مشرۍ کې لوړپوري امریکني چارواکو پلاوی د پاکستان سفر په محل وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د فوج سرلخکر سره ملاقاتونه کړي وو او که څه هم د پاکستان حکومت د مایک پومپیو په مشرۍ کې د امریکني پلاوی د غدوره مثبت ګرځولې وه، خو د امریکا د حکومت لخوا د دورې وروسته جاری کړل شوی اعلامیه کې یو ځل بیا د پاکستان حکومت باندې په خپل خوره ترهګره ډلو په ضد د کوټلې عملیاتو ټینګار شوی وو. حکومت مخالف عوامی نشتلګون سره تړاو لرونکو د سنټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز وای چې حکومت ته د باندینو چارو وزیر د امریکا دوره باندې پارلیمان په اعتماد کې اغستل پکارو او دا زیاتوي که پاکستان په سفارتي میدان کې د لانور یووالي نه بچ کېدل غواړي نو باید چې د قریشی دغه دوره د امریکا سره اړیکې په ځای کولو په لوري پکار راولي.
دا خو پکار دی چې د خپل امریکای سره تعلق خچې څخه زمونږ ریجن کې هم تعلق کو ګورئ نو چا سره ښه نه دی او مونږ بالکل آئسولیشن ته تللي یو. پومپیو چې راغی د هغه څه خاص افیکټ ونه شو، خو مونږ غواړو چې دی لاړ شي او خبرې ورته سم وکړي چې مونږ څومره فیس کړي دي، مونږ څومره سفر کړي دي، مونږ باندې څه تیر شوي دي. اتلیسټ هغه هغه شی خو د هغې اکسپټ کړي چې او دا هر څه مونږ کړي دي. هغه خدای ته هم اوس نه دي تیار، نو اوس به ګورو چې دی لاړ شي او د هلته نه بیا واپس را شي چې دی به څومره څه هغلته کې کړي. په کار دي چې پارلیمنټ ته ښکاره کړي چې دې وخت کې د دواړو ملکونو حالات ښه نه دي یو بل سره، نو په داسې حال کې هغلته کتنل ضرورت وو. خو اوس په کار دي چې کم زمونږ خپلې مطالبې دي چې هغه عمومني او په داسې طریقه باندې چې امریکا هم داسې حال ترانه ونی چې هغه یو ډیر غټ سپاخ واخلي پاکستان خلاف.
د پاکستان مرکز کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس د خارجه تګلارې په اړه لومړی بریفینګ کې د باندینو چارو وزیر ویلو چې د پاکستان او امریکا د اړیکو مرکز افغانستان دی. شاه محمود قریشي ویلو چې دواړه خیزه بے باوري ختمون لپاره به پاکستان ته دا پام ورکول وي چې امریکا په افغانستان کې د پاکستان نه د څه کردار تمه لري. خو د قریشي په خبره د دې په بدل کې به امریکا ته هم د پاکستان غوښتنو ته غوږ ایښودل وي. که څه هم د امریکا د پاکستان نه یو وی غوښتنه دا ده چې ګنی پاکستان دې په خپل خاوره موجود افغان طالبان یا خو اوشړی او یا د دوی افغان دولت سره خبرو اترو تکی نوی. خو د پاکستان نوی منتخب حکومت لا دا نه ده په ډاګه کړی چې دوی په بدل کې پاکستان د امریکې نه څه غوښتنه لري.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه په نیویارک کې شروع شوې ده او دغه ته د نړۍ یو شمېر مشرانو ویناګانې کړي هم دي او ځینې نور به راځي او په دغه غونډه کې به ویناګانې کوي. د نړۍ لوی طاقتونو چې کوم مشران دي د هغې په وړاندې کمی کمی داسې خبرې دي چې هغه امکان دی د دوی په ویناګانو کې مخې ته راشي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په حوالے سره ویل کیږي چې هغه به د روس سره چې کوم حالت کې په ختیز یورپ کې کومې ستونزې دي هغه به راپورته کوي او د دې ترڅنګ د چین سره چې کوم د کاروبار د دوی یعنی د امریکا چې کوم ستونزې روانې دي په یو بل د چې کوم سامانونه دي په هغه د اضافي ټیکس لګولو مسله چې کوم راپورته شوې ده. امکان دی دغه په ویناګانو کې دغه خبرو ترڅنګ د شمالي کوریا سره چې کوم د اټومي شخړه ده به د ایران د منځني ختیځ دغه شند کې دغه خبرې یا دغه موضوعګانې امکان دی د هغې په ویناګانو کې د ملګرو ملتونو چې کوم غونډه ده په دغه کې تر ټولو زیاتې د هغې ذکر وشي په هغې باندې بحث مخې ته راشي. نو د دغه تمامو مشرانو چې کوم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته به ویناګانې کوي د هغې خلاصه څه ده او په دغه کې سسه امکان دی چې هغه مخیتره شي. زمونږ همکار وکیل خان په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تیار کړی دی او ریدو ته ساسي پام راګرځو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې په شمالي کوریا سخت نیوکه کړې وې. دی وایي امریکا صبر او طاقت دواړه لري، خو که چېرې خپل ځان او د خپل اتحادیانو دفاع ته مجبور کړی شو نو د شمالي کوریا د تباه کولو نه علاوه به ورسره بله کومه لار نه وي، ځکه چې دغه راکټ مین یعنی د شمالي کوریا مشر د خپل ځان او د خپل حکومت وجلو پسې شوی. د نوموړي دغه خبرو د نړۍ یو شمېر مشران حیران کړي وو او ګڼ فکر کوي چې دا واری با نوموړی سوایي. ریچرډ ګوون څوک چې د پالیسی تحقیق لپاره د یو این یونیورسټي سنټر سره ستر سیړن کار دی وایي چې دغه وینا په امریکا کې په ټي وي په لویه کچه لیدل شوی وه. دی وایي ټرمپ دغلته د نورو مشرانو د خوشحاله کولو لپاره نه بلکې د خبرونو څټکو جوړولو لپاره ورځي. دا واری ډیر خلک بعد د صدر ټرمپ د شمالي کوریا په اړه لهجه ته ګوري کله چې نوموړی د راتلونکو نه پرواز عمومي غونډې ته وینا کوي. که څه هم کیم جونګ وون با دغلته نوی موجود خو د پیانګ یانګ څخه به ډیر په غور سره دغه وینا ګوري. د امریکا د خارجه معاملو سکرتر مایک پمپایو هم خپل د شمالي کوریا سیال ته د نیویارک بلنه ورکړې. د زیارت پرواز نوموړی با د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د یوې غونډې مشري کوي. نوموړی با د شمالي کوریا په اړه د بحث تفصیلات هم ورکوي. دا په داسې حال چې دا میاشت د امنیتي شورا صدارت د امریکا سره دی او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ با د نیوکلئی وسلو د ختمولو په اړه د شورو پر وس د یوې غونډې مشري کوي چې پکې تمه لرل کیږي چې نوموړی به زیاتره خبرې د ایران په اړه کوي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي ایران یو روانه مسله ده. د نړۍ په هر خطرناک ځای کې د ایران نښې په نظر راځي، یعنی چې هغوی پکې لاس لري. د ایران صدر بعد د نهې پر وس عمومي غونډې ته وینا کوي او د شورو پرواز د صدر ترامپ د امنیتی شورا د غونډې سو سات وروسته به یو خبری کانفرنس ته وینا کوي. تمه لرل کیږي چې حسن روحانی به په امریکا د کال 2015 ایران سره شوی معاهده نه په شا کېدلو باندې نیوکه کوي. دا په داسې حال چې د نړۍ ګڼ مشران به په نیویارک کې موجود وي. پکې به د چین صدر زی جنګ پینګ، د روس صدر ولادیمیر پوتین، د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان موجود نه وي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل به هم په دغه موقع موجود نه وي. او په داسې حال چې شمالي کوریا او ایران کې دیشي د خبرو سرټکی وي، خو د ملګرو ملتونو سږنی کال غونډه کې د نړۍ مهمې مسلې چې پکې په منځ ختیځ او افریقا کې روانې شخړې، نړیواله تودوخه او پرمختګ د بحث لاندې راځي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
خیبر پختونخوا د بلدیاتو پخوانی وزیر نعت الله په صوبایي اسمبلی کې په خیبر پختونخوا کې یو قرارداد وړاندې کړی دی چې په سعودي عربستان کې کم پاکستانیان د مشکل سره مخ دي او هلته کې د هغوی تنخواګانې نیول کیږي یا د کفالت په وخت باندې کفیلان د هغوی سره زور زیاتی کوي، ظلم کوي، نو باید چې د پاکستان حکومت د سعودي عربستان د حکومت سره دغه مسله هم راپورته کی او دغه مسلو حل رو باسی. دی وای د نورو نړۍ چې ملکونه دي د هغې په سیر یا د هغې په مقابل باندې د سعودي عربستان څخه زیات پاکستانیان خپل وطن ته پیسې ګټي او رالیږي، نو باید چې حکومت هم دغه مسله جدي واخلي او دغه مسلې د حل لپاره خامخا د سعودي چارواکو سره ناسته وکړي. په دې باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال ارشد ومن را لېږلی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د برادرنه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او پخوانی وزیر عنایت الله خان په صوبې اسمبلی کې پاکستانیانو ته په سعودي عرب کې ورپېښو مشکلاتو باندې قرارداد جمع کړی. عنایت الله خان وایي په سعودي عرب کې پاکستانی وګړي د مشکلاتو سره مخ دي او پاکستانی حکومت په دې لړ کې هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی.
سعودي عرب نه خلک ډېر خلک واپس راغلي دي او هغه خلک ځان سره د درد او تکلیف کې راوړلي. ریال تریالونه پاتې شي، پیسې پاتې شي، دا اوس سره ظلم زیاتې کیږي. سعودي عرب لا فلوس هم نه کم شو، په دې وجه کم شو چې دا ریال ته څنګه د وطن کم وقداران یې غیر تاسو نه کوي او په هغه ملک کې دا هغه حکومت خپل نوې نوې قوانین او ټیکسونو لري او دا غیر کفیل د پالیسۍ کوم سپانسر پالیسۍ دا غیر د وجه نه هغه مسلسل تکلیف په دغه کې راځي.
د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه د کال 1901 نه د کال 2013 پورې د پاکستان نه سعودي عرب ته د 15 میلیونه نه زیات ريجستره کارکونکو تللی دي او اوس هم د 1 میلیون نه زیات کارکونکو هلته موجود دي. په دغه کې زیات شمیر د پښتنو خاریکه هم دي او یو میاشت وړاندې د سعودي عرب نه واپس شوی کریم الدین وای سعودي کپیلان ورته د دیاړې مزدوري پیسې نه ورکوي، د پاکستانیانو په نوم روزګارونه ترې قبضه کوي او قانوني مشکلات هم ورته جوړي چې لوجې یو شمیر کارکونکو د مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ علاقې کسان دي دغه غریبانه نه یو نه 50 کړي کړي د باندې 22000 یې کړی چې چاغي خپل عدالت ته دغه ورکین واغلو. کتلانو سکی سو چلے کنا نو اخر کی اگا کم پہ سلا جی دا یو پہ حق ہوتی ہے بیان پہ حق نہ کی اچ ارستان اگر پیسے مو لگے او سو لاپ تے منجدری میں سے منتیری کی لاگے نہ پس بیا چری نو پڑیل گلانگیا رب سعودین گلانگیا خدا گا
د پاکستان د سینټ اوورسیز سټینډنګ کمیټې غړی سینیټر مرزا محمد افریدی وای په سعودي عرب کې د مزدورانو په دغه مشکلاتو خبر دی او په دې اړه به وزیر اعظم او د اوورسیز سټینډنګ کمیټې په غونډه کې خبرې کوي.
پولیس څنګه ډېر داسې خلک دي چې هغه ته ډرایوران هم دي، هغه ته بزنس هم کوي، هغه ته د دومره وخت نه موسیږي، ډېر پرابلم را روان دی. او دا کومو بیش 40,000 چې کوم یې کنه د سعودیانا چې کوم یې راځي په اوس دا زموږ پاکستانیا د ریپورت کوي. او ان شاء الله امید داري چې کوشش کوم زه چې وزیر اعظم صاحب سره په دې باره کې وګڼي کو موږ کمیټې کې دا خبره مخکې پیښ کو.
په نږدې کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د کابینې د غړو سعودي عرب ته تللی، خو په میډیا کې دغه کوم خبرونه نه دی راغلي چې مزدورانو ته ورپېښې مسلې د سعودي اعلی چارواکو سره راپورته کړي وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د خیبر پختونخوا وزلی باجوړ ایجنسی، ممندو ایجنسی، خیبر ایجنسی، کورما او رگزی، شمالی او جنوبی وزیرستان په خیبر پختونخوا کې د مکمل زمکولو او دغلت کې قانوني چارې برابرولو، دغلت کې امنیتی چارې سمبالولو او تعلیمی چارې په خپل ځای راوستلو او د خیبر پختونخوا یا د ملک د سمې چې کوم قانون دی او هلته کې څنګه ژوند دی دغه ژوند ته د راوستو دپاره د موجوده حکومت لخوا یو لس کسیزه کمیټه جوړه شوه چې دغه چارې په صحیح توګه باندې سرته ورسېږي. دغه کمیټه یو غړی چې کوم دی نو هغه نورالحق قادری صاحب دی چې خپل هم د مذهبي چارو وزیر دی. نو نورالحق قادری صاحب وایي چې د دغه کمیټه کار به د قبایلي سیمې چې ورته ویل کېږي او دغه وزلی چې دی د دې سیمې د مشرانو، د دې سیمې د خلکو چې کومې اندېښنې دي، د دوی چې کومې غوښتنې دي، بیا د صوبایي حکومت چې کومې مطالبې دي، کومې غوښتنې دي، او دی وایي چې د دغې لپاسه بیا د پوز هم دغلته کې خپل په دغه کې مداخلت دی، د هغوی هم په دغه کې خپلې ګټې دي. نو دغه تمامو فرقو ترمنځ یا دغه تمامو خواوو ترمنځ په سلام مشوره باندې دغه ټولې مسلې هوارول او یو ځای ته راوستل او بیا دغه وړه قبایلي سیمې چې کومې وزلی دي د وخت کې د خیبر پختونخوا دا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو دپاره دغه کمیټي خپل کار به کوي او په دې کې په ځینې اړخونو باندې کار شروع شوی هم دی. د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواري صاحب د نورالحق قادری صاحب سره خبرې اترې کړې دي. دغه مرکې ته ستاسې پام راګرځو.
نور حق قادری صاحب، قدم راته وی چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت چې اوس په دارستو کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا سره د انضمام په حق لباندې کومه کمیټه جوړه کړې ده، د دې غرض مقصد څه دی او تر اوسه پورې په آی کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
ټاسک فورس په نوم باندې چې کومه کمیټه جوړه شوې ده، هغې بنیادی مقصد او غرض د مرج او د ریفارمز په اړه چې کومې هر ورځ ټیکنیکل ایشوز او خبرې راتلونکې دي، په هغه کې د صوبې یو خپل موقف دی، د فاټا د بیوروکریسي یو خپل موقف دی، آرمیم په ډیرو خبرو کې انوال دا داوی په کې خپلې خبرې دي. په هغه باره کې د مرج دا کار اسانولو لپاره او سپیډي کولو لپاره که څه رکاوټونه پکې وي هغه لرې کولو لپاره دا ټاسک فورس قائم شوی دی. ورسره د ټاسک فورس مقصد دا هم دی چې عوام او هغه ټول خلک چې کوم د مرچ په حمایت کې وو، کومې په مخالفت کې وو، هغه انګیج کول او هغوی سره رابطه ساتل او د هغوی نه په دې باره کې مشورې اخیستل.
نور قاضی صاحب، قدم راته ووي چې درې لوی غوښتنې دي. هغه دا چې یو د قبایلي سیمو لزر تر زر خیبر پختونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکړی شي، الته د بلدیاتی انتخابونه وکړي شي، او بل دا چې مرکزی حکومت کوم فندونه ژمنه کړي وو چې دا زر تزر وکړي شي، چې الته د پرمختیا کوم کارونه چې دی اپ مخ په وړاندې بوتلی شي. په دغه دریو شیانو کې تاسو اوسه پورې څومره کامیاب شوي، او آیا څه پلان شته چې څومره زر به دغه درې ذمہوار ترسره شي؟
د بلدیاتی الیکشن په حق لا حکومت بالکل پالیسی واضح ده، او دا غیر پارا د ڈی لیمیٹیشنز باندې کار شروع دے. مونږ یو گزارش ورته دا کړی دی چې څنګه په نور ملک حلقہ بندیانی شوی دی، واغ حلقہ بندیانو کې علاقې ته قتل شوی دی او شمار ته قتل شوی دی، بیا حلقہ بندی شوی ده. مونږ دا تجویز ورکړی چې په فاٹا کې د مونږ چې کوم قبائلی زور ساخت دے، چیغا قبیلہ دا او تپا دا او بیا سب ٹرائب دے او بیا سیکشن دے، د دې خبرو په کوم لحاظ وکړلی شي، صرف ایریا او شمار دې ته ونه کتلی شي. چې د مونږه غزور کوم قبایلی یو ساخت او ترتیب دی، هغه هم په خپل حال باندې برقرار په بلدیاتی سیستم کې برقرار پاتې شي. دویمه خبره چې کوم د مرکزی حکومت د طرف نه د فنډونو ده، هغه کې د این ایف سی واټ کې کومه د فاټا حصہ جوړیږي، یا هغه کې ویلی شي هغه وخت کې چې 100 کروڑ د کال او 1000 کروڑ په لس کال کې، نو هغه مرکز خو خپل حصے پر خودو ته فاٹا د پاره تیار دی، او دواړه صوبې چې کوم ځای کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی هغه هم ډیر په اسانه تیار شي. د بلوچستان سره او د سند سره په دې باندې وزیر اعظم د ذمہواري اخیستي چې زه په خپل اور سره خبره کوم.
قدم را تو ویږي چې کوم موقتی یا بوري دلته کوم نظام سره وصله شوی، فاٹا انټرم گورننس ریګولیشن ای جی آر، دا غي باندې د اولی ورځ نه هم ډیر انتقادونه کېد، نیوکه کېدی، دا آیا دا ای جی آر بچی دی دا په ځای پاتې کیږي کدا به منځ وړي شي؟
ای جی آر خو بالکل چې څنګه دا غي نوم د انټرم یو د دې خبرې د پاره چې یو ګیپ رانشي د لا اینڈ آرڈر یو سبله مسله جوړ نشي، سو پورې چې پوره مرج نه ده شوی هغه پورې متبادل د افسیار یو قانون په خلکو لپاره موجودی. ان شاء الله تعالی چې کله مرج وشي او پوره طریقه باندې وشي زیار به پورته کړل شي.
اخر نه پښتنه چې د پولیس نظام په حق له باندې بیا پښتنه کولای شي چې کله ممکن ده آیا په دغه کې څه کار شوی چې د پولیس نظام چې د هغه قبایلی علاقو ته وغځولای شي؟
پولیس نظام د مرچ حصہ ده او غزولی بشي، خو شاید چې د مرچ په حصو کې به دا ټول نه اخر نه حصے.
د وایس اف امریکا ډیو سره چې تاسو د مرکه کول ډیر مننه جی.
شکریا د تاسو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي،
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دغه اوږده پوله باندې د تګ راتګ یو شمیر لارې دي، او که چېرې دغه لارې پرانستل شي او امن راشي، نو مرکزی آسیا ته د پاکستان د لارې کاروبار کېدل د دغه وطن او د دغه سیمې د پاره لویې ګټې لري. د دغه دواړو ملکونو ترمنځ دغه د تګ راتګ لارې عموما تړلې پرتې وي، او که ستاسو یاد وي نو تیره ورځ او نن ورځ د تورخم نه علاوه نورې لارې هم په دې وجه تړل شوې وې چې ګینې دغلته کې د محرم د عاشوري چې کومې دوه ورځې دی په دغه کې بده تړلې پرتی وي، اسنه چې بده پیخه مخې ترانه شي. همدغه شانته کې وخت په وخت باندې د هرې بده پیخې د مخنیوي په خاطر چې کومه بانه جوړیږي به دغه لارې تړل کیږي، کله د پوځي عملیاتو د لارې، کله د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شي او دغه لارې بندي شي. په دغه لارو باندې په یوې ولار باندې د ورځې په حساب په زرګونو ټرکونه اوړي او راوړي، خو چې کله لارې وتړل شي نو د دغه لارې کاروبار کوونکو ته لوی تاوانونه او زیانونه رسیږي دواړې خواو ته. او په دغه سیمه کې چې کومې دغه لارې د تګ راتګ دي نو زیاتره دواړو خواو ته پښتانه آباد دي او کاروبار کوونکي هم اکثره پښتانه د تاوان سره مخ کیږي. بیا د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو او بیا د پاکستان لخوا چې کوم شرطونه سخت کړی شوي وو نو په هغې وجه باندې د دواړو ملکونو ترمنځ چې د کاروبار کوم معلوم حکومتي چې کومه شمېره وه نو هغه 2.5 اربه ډالره وه د کال په سر باندې، د غیر حکومتي چې کومه شمېره یا کوم حساب یاد کړی شوی وو نو هغه تر 15 اربو زیات یاد کړی شوی وو. خو د دغه تړل کېدو په وجه باندې په دغه لاره د دواړو ملکونو ترمنځ د کاروبار دغه لارې د تړل کېدو په وجه باندې د کاروبار حجم تر 600 میلیونو پورې راکم شو، یعنی د 2.5 اربو په ځای باندې 0.6 اربه ته راورسېد. د دغه کاروبار د سیوا کولو دپاره یا د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو خو کولو دپاره د پاکستان حکومت لخوا افغان کاروباریانو ته یو څه اسانتیا ورکړې شوه، او په دغه تیرو 3 میاشتو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د کاروبار حجم یو واري بیا مخ په بره روان شوی دی. او د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې 130% په دغه کې اضافه راغلې ده. د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانستان نه پاکستان ته درآمدات 133% زیات شوی دی، او هغوی هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت ته وده میلاو شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د کاروباري سازمان مشر زاهد شینواری وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان نه راتلونکي شیانو ته دوام میلاو شوی دی، خو د پاکستان لخوا افغانستان ته برآمدات ورځ په ورځ راکمیږي او د هغې اثرات په صوبه کې په عامو خلکو باندې پریوزي.
پاکستان خو زیات شوی نه دی بلکې کمیدو باندې دی. افغانستان به زیات شوی ځکه چې افغانستان د پارا ریګولیټری ډیوټي چې وا پاکستان هغه ختم کړه، هغه په وجه باندې هم زیات شوی دی. او بل دا چې فروټس او ویجیټیبلز او دا به راتله هغه باندې کوارنټین ایشو وغانه پلانټ پروټیکشن ډیپارټمنټ دی پاکستان هغه کوارنټین باندې ډېر پرابلمز وو. چمبر زموږ په کوشش باندې هغه کیا مسلې حل راووتو، خو پاکستان چې کوم ایکسپورټ مخکې وو هغه نه مطلب ورځ په ورځ کمیږي لګیا هر کال کمیږي، او دا سخت کالم چې کافی حد پورې کم شوی دی. یو ارب ڈالر نه لاندې راغورځېدلی دی. تل طرف نه پاکستان اوورآل ایکسپورټ خو نورې دنیا ته زیات شوی، افغانستان ته نه دی زیات شوی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ 100 کاله وړاندې په کال 2012 کې دوه اړخیزه تجارت په سرکاري توګه 15 اربه ډالره ښودلی شوی وو. د کال 2018 د مئی د میاشتې پورې د سرکاري شمیرې مطابق 2.5 اربه ډالره راکوز شوی وو. خیبر پښتونخوا د کاروباري سازمان د وینا تر مخه د 1 ارب ډالر نه هم په لاندې راغلی دی، چې لکه بلې په خیبر پښتونخوا کې د 500 زیاتې کارخانې تړلې شوې دي. او د غیر سرکاري ذریعو وینا ده په دغه کارخانو کې کارکونکي 15,000 مزدوران هم بیروزګار شوې دي. د پاکستان افغانستان ته زیاتره سیمټ، شیشه، خوراکي شیان، جوسونه، اوړه او اوسپنه افغانستان ته ځي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي لکه بلې په دې کې د 50% تر 70% پورې کمی راغلی دی. او بنیادي وجه یې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې هم دي. او بل دا چې افغانستان د تجارت لپاره زیات انحصار د ایران چابهار بندرګاه ته منتقل کړی دی، او د افغانستان په مارکیټ کې د چین او هندوستان جوړ کړی شوی شیان زیات خرڅیږي. زاید چنواری وختونه کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومت ترمنځ د ترانزیت ټریډ مشکلات راکم کړي شي نو ممکنه ده چې دې سره به د پاکستان برآمدات هم زیات شي.
پاکستان طرف نه کوم ترانزیت ټریډ اګریمنت دی، په هغه پوجو موږ نه ټول افغانستان حکومت، افغانستان خلک او تاجران ډېر زیات ګیلمن دي، خفه دي چې دا مشکلات ختمول غواړي. د ترانزیت ټریډ اګریمنت چې د ټیکول غواړي اوس په خبرې بندي شوې دي، ځکه چې افغانستان نه دا مطالبه ده چې د انډیا شامل شي. دې سره سره چې د ویزو چې کوم مسله راغلي او پاسپورت تک راتک ډېر مشکله چول شوې ده، دې په وجه هم تجارت ته ډېر نقصان رسېدلی چې دا خلک به په اسانه باندې تر اصل به، نو دې په وجه هم زموږ نه دا تجارت چې دی د هغه خپل لاس نه وځي لګیا دی. بل پاکستان چې دی چین سره او ملیشیا سریلنکا سره فری ټریډ اګریمنټ شته دی. افغانستان سره زموږ ټریډ سرپلس دی، 90% موږ ایکسپورټ کوو، صرف 10% امپورټ کوو. فری ټریډ اګریمنټ
ارزولې شو شو
د شاه محمود قریشی د دورې ورستو د داخله چارو وزارت وای چې په نږدې ورځو کې بعد افغانستان او پاکستان په ګډه توګه اقتصادي کمیشن د ترانزیت تجارت په حواله یو غونډه رابلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت مشکلاتو کې اسانتیاوي پیدا کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
په خیبر پختونخوا کې کال 1990 یم کې په برن سنټر یا د سوځیدونکو د علاج د پاره چې کوم مرکز دی نو او پلاستیک سرجری پکې هم کیږي او ټراما دغه علاج هم کیږي پکې د دغه مرکز یا د دغه هسپتال د جوړیدو کار سرته رسیدلی دی او د اکتوبر په لومړۍ نیټه باندې به د دغه باقاعده په رسمي توګه پرانسته کیږي. یاد دی وی چې د دینه وړاندې د خیبر پختونخوا په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سوارلسو مریضانو لپاره بندوبست وو چې په هغه کې وو د زنانو او وو د سړو د علاج لپاره هغه کټونه مختص کړی شوی وو. د نوې هسپتال دا په یو څل او شل یعنی شپږ شلې کټونو باندې مشتمل هسپتال لی. په دې کې به د سرمنې د سوځیدو او دغه شانته کې د سرمنې او د دې سره سم د پلاستیک سرجری چې کوم د سرمنې کېږي د هغه علاج به په دغه کې کېږي. دغه کې مختلفې برخې جوړې کړې شوې دي. د ماشومانو لپاره بند سنټر هغه بیل دی، د نارینهو دپاره بیل دی، د زنانو دپاره بیل دی او د دغه بند سنټر په جوړولو کې تر ټولو لوی لاس یو ایس ایډ کړی دی او د دغه هسپتال یا د دغه برن سنټر باقاعده شروعات به د اکتوبر د اولې نیټې نه کیږي څنګه چې تاسو واورېده. په دې باندې د پروفیسر تحمید الله سره زمونږ خبریال صدیق قاسم شاه خبرې اترې کړې دي. پروفیسر تحمید الله په خپله باندې د سر د پلاسټیک سرجری شو ته ویل کېږي یا پلاسټیک سرجن دی چې د سرمنو کم د انساني سرمن د سوځیدو وروستو چې کم بیا هغې ته پلاسٹک سرجری کوي او یا هغه دغه کیږي نو د هغه ډاکټر دی راځي چې دغه مرګي ته وښو
دا برن ان ټراما ان پلاسٹک سرجری سنټر دی د دې کې د سوځیدل مریضانو او د حادثاتو چې کم ښکار خلک دي هغه به راځي او د پلاسٹک سرجری چې کم نور شوبې دي د هغه تر متعلق چې کم مریضان دي هغه ټول راځي شي. دا سنټر چې دی دا به شروع شي د 1 اکتوبر نه. دې استتابي په دې سنټر کې د ماشومان د لپاره، زنانو د لپاره، د انډستریال ورکرز د لپاره خپل خپل شوبې دي.
دا د چا د مرستې سره جوړ شوی دی. څومره موده کې دا منصوبه مکمل شوی ده او دې مرکز کې بس څه قسمه سہولتونه وي؟
دا منصوبه چې دا هډيره زړه منصوبه وا د پروینشل هیلث سرویسز او د ورکرز ویلفیر بورډ دا شروع شوی و په 1997 یا چې دې نو په مختلف اوقاتو کې دې د پاره مختلف خلکو کوششونه کړې دي او یا اوس چې کم د دې تکمیل شو په دې کې زیات مرسته د یو ایس ایډ د طرف نه و. یو ایس ایډ په دې کې یو لوی اهم کردار ادا کړ او دا ټول سيزونه راغون کړ او اوس شکر دې په 1 اکتوبر باندې د دې افتتاح ده.
سہولتونه به چې پکې سوي څه قسمه ماشينري ده، څومره وارډز دي، څومره بیډز بوي؟
په دې کې د پلاستیک سرجری سره سونه متعلقه سيزونه دي هغه ټول دلته موجود. مثلا که زه دا وایم چې د سوځیدلي مریضانو د لپاره سټیټ اف آرټ برن غدي اپریشن تھیټرز دي دا سوزیدلی مریضانو لپاره خاص قسمه اپریشن تھیټر په کار وی او هغه تھیټر چې کوم دی په دې یونټ کې شته. دین علاوه چې کوم نور انسیلری سرویسز دي لکه اکوپیشنل تھراپیست، سایکالوجیست، نیوټریشنست، سپیچ پیتھولوجیست، دا ټول انسیلری سرویسز به دلته اویلیبل. دریم خبره دا ده چې په دې سنټر کې 120 کټونه دي. په دې 120 کټونو کې څه کټونه دیش کټونه د ماشومانو لپاره دي، څه د زنانو لپاره دي، څه د نارینو لپاره دي. نو دغه شان تقسیم دي د کټونو چې مونږ سره د ټولو مریضانو لپاره خپل مخصوص ځای دی، هغې برازي ایډمیټ کیږي. به په دې کې به د ټراما لپاره ځان لځای دی، د برنز لپاره ځان لدی، او د ریکنسټرکټیو پلاسټک سرجري لپاره ځان لخپل یو مخصوص شعبه ده. په دې نوي سنټر کې چې کوم شی نوی برازي، هغه د سوزیدلي مریضانو د علاج معالجي سہولت. ریسورس سنټر کې چې کوم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې وو، په دې کې زمونږ لاس پې تړلې په دې باندې وو چې په دې کې مونږ سره کټونه ډېر کم وو، صرف سورلس کټونه وو. په سورلسو کټونو کې وو کټونه د نارینه وو، وو کټونه د زنانه وو، او آبادی چې کومه وه مونږ سره هغه د چترال نواله تر افغانستان پورې وه. نو خلک ډېر وو او مونږ سره د هغې د اسارولو دپاره ځای کم وو. دا چې کوم په حیات آباد کې دی، دا ایچ ایم سی د باونډریز نه بهر دی. او جی داغه سره دیوال په دیوال.
ډاکټر صاحب، بل مهمه خبره، دلته به علاج څنګه سہولت څنګه ترلاسه کیږي؟ علاج به مفت وي کنه څه پیسې لکه علاج ګران دی؟
ایمرجنسی کې، ایمرجنسی کې ټول علاج معالجه چې دی هغه مفت ده. علاج مفت دې دا شو کی چې موږ سره داسې وسایل ترلاسه شي چې موږ زموږ خپل خیال دادې چې موږ یو د ان جی او جوړ کو، او دا هغه ان جی او په بنیاد باندې یا موږ اتیاد زکات خیرات راغون کو، ځکه چې د ټول نه ګران کار ده دی چې د سوزیدلي مریضانو علاج ډېر زیات ایکسپینسیو دی، دې باندې خرچه کیږي. مونږ دا غواړو چې موږ سره د وسایلو لپاره یو داسې ذریعه چې دا هغې نه مونږ سره هغه پیسې جنریټ کیږي او مونږ یې په دغه مریضانو باندې لګولی شو.
ډېره مهرباني د وایس اف امریکا ډیول وخت راکولې.
ویلکم.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
د راکیا نواوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
ګرانو خدای مردون کو سم ساسي پام را ګرځو دی بل راپور پلوتا. په ایران کې د پوزي پریډ په وخت باندې د وسلوالو لخوا په برید کې چلیریشت پوری عسكر وجلې شوې دي، او د غشنته کې یو شمیر نور هم جوړل دي. یاد دی چې په ایران کې د ترخګرو لخوا دغه سبریدونه ډیر کم راپور کیږي، یا دغه داسې کم پیخي مخې ته راځي، او دغه پیخي ورستو د چا لاس ته په دغه کې څوک ککړ دي؟ د ایران حکومت چا ته ګوتنې سي؟ د ډیور رادیو زمونږ همکار شعیب زاده تاسو ته د دغه پوره تفصیل د وایس اپ امریکا پر راپور کې وړاندې کوي.
د ایران سرکاري میډیا تر مخه وسلوالو د ایران خوزستان صوبې احوال پوځي پریډ ناتاره ډزې کړي چې پکې سلی رښتنه وجل شوي او 350 سیوا جوړل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د خالی د ورځې د غبرید پړه په غاړه اغستې. دغه پوځي پریډ یا سلامي د عراق سره په کال 1973 کې د ایران د شوي جګړې د کلیزې په اړه روانه وه چې تر هغه روپی برید کړی دی. نړیوالی خبری ادارې APویلي چې برید کوونکو پوځي وردیانې یا یونیفارم اغوسته او په موټرسایکلو برید دپاره ورغلی وو. ایرانی میډیا ویلي د ترهګرو دغه برید تر 10 منټو پورې روان و. سیمې ته د نورو ځواکونو په رسیدلو سره اوس دغه برید پای ته رسیدلی. په وجل شوو کسانو کې زیاتره د ایران انقلابي دستې غړي وو، او د رپورټونو تر مخه یو خبریال پکې هم وجل شوی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د دغه برید تور په هغه سیمایزو هیوادونو چې د ترهګرو مرستې کوي او په امریکا لګولې. د ترهګرو سیمایزو مرسته کوونکو هیوادونو د غټه کې ایران د سعودي عربستان او اسرائیل لپاره کاروي. د خوزستان صوبه د عراق سره په پوله پراته ده، چرته چې ګڼ شمېر عرب سنی مسلمانان اوسیږي. په ټولنیزو رسنیو د برید د موقع بیلابیلې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. یو ویډیو کې لیدل کیږي چې ایرانی پوځیان د ترهګرو د ډزو نه د ځان ساتلو په خاطر په ځمکه عملاستي او ناتاره ډزې روانې دي. همدغسې په ایمبولینسونو کې د ایرانی پوځیانو روغتونونو ته د رسول کېدو او د الغاو تلغاو ویډیوګانې هم مخې ته راغلي. د دغو ډزو په منځ کې د ښځو او پوځیانو وارخطا منډې هم لیدل کیږي. ایرانی میډیا وایي چې پیښه کې د جوبلو ګڼو پوځیانو حالت هم نازک دی او د مړو شمېر نور هم سیوا کېدای شي.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
زړو جامو کې پیوند لګولو د پاره چې کوم خلک کار کوي او کوم ته چې رفوګر ویل کیږي، دغه رواج اگر چې تر ډیر حد پورې ختم شوی دی او په ځینې سیمو کې د نړۍ اوس هم دغه کار خلک ترسره کوي. په دغه ملکونو کې یو هند هم دی. د هند رپوګر چې کوم دی د هغوی د دغه پیشې په حق لباندې زمونږ همکار ارباب محمود علی تاسو نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د هندستان په جمو کشمیر ریاست کې خلکو ته د رفو کار د خودنې لپاره یو ورکشاپ شروع شوی. ځینې خلک دې ته رفوګری وایي. د رفو یا رفوګری نه دا معنی ده چې کله به یو کپڑا خراب شوه یا وشلېده نو د دې د سمولو کار ته به یې رفو ویل، او زیاتره به کشمیری شال کې د دې ضرورت وو. سبا مقبول خلق تربیه کوي
شالز کی کنزرویشن، شالز کو ریپیر کرنے کے لیے ٹیکسٹائل،
د شال یا د نورو جامو محفوظ ساتلو او د رغولو لپاره به د رفو کار کېدو. خو د ټولنې د بدلیدونکو حالاتو، د ټکنالوژي د ترقی له وجې، د اوسنۍ ځوانانو او د پیغلو نه دا روایتي کار هېرېدل پیل شوی دی.
د دې ورکشاپ بنیادی مقصد خلکو ته د اهم کسب ورته کول دي او د دوی د آمدن ذریعہ هم جوړول دي. خو د دې سره سره د ټولو اهم خبره دا ده چې په کشمیر دره کې د رفو غوندې د پخوانی کسب پالنه هم ده. د انټچ نومې فلاحي ادارې مشره سایمه اقبال وای دوی په سیمه کې د رفو کسب محفوظ ساتل غواړي.
کرافت اپ ډیکلاین اورا بیکوز اف د چینجینګ لایف سټایل.
دا وخت رفو د خلکو نه هیریدل شروع شوه. دا یو تاریخي فن او هڅه کوي چې دا نه یوازې محفوظ کړي بلکې د راتلونکو نسلونو ته هم ورزده کړي شي.
تر یوې هفتې پورې جاری دا غونډه خیراتي ادارې انډین نېشنل ټرست فار آرټ اینڈ کلچر یا انټچ را جوړ کړی ده.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
خیبر پختونخوا شمالی سیمه چې د قدرتی ښکلا د پاره لوی شهرت لري سوات، په سوات کې د ټراوټ مهی په حق لباندې زمنګ د ډیور ډیو خبریال ملک وقاص راپور تیار کړی دی چې دغه ټراوټ مهی سوات ته څنګه راغی او د دغه نسل تر دې وخته پورې څنګه پاتې دی، بیا د هرې ځمکې د هغې د منرلس یو ته مونږ وایو او یا د هغې چې کوم قدرتي په اوبو کې په خاوره کې په ځمکه کې دننه چې د هغې کوم مقدار وي او د هغې تناسب کله برابر وي، نو د هغه ځمکې یا د هغه سیمې میان هم خواږي. نو د سواد د سیمې هغه ټراوټ مئی د نړۍ د نورو ټراوټ میانو څخه ډیر بدل او خوندور دی. نو راځي چې د ملک وقاص دغه راپور واورو.
انګریز په خپل دور کې سوات او کاغان ته د ټراوټ مئی تخم راوړی و چې د هغوی د واپسۍ نه پس په مقامی حکومتي سطح په دې کار شروع شو. خو ځانګړي یا شخصي روزګار په 1988 کې په مدین سوات کې درې ورونو محمد رشید، محمد سعید او محمد داود د شپږو تلونو کې شروع کړ او وخت سره د بیلو تلونو مالکان شو چې په کال 2010 سیلاب د دوی ټول هر څه تباه کړل. چې یو ځل بیا یې د روزګار پریکړه وکړه نو یو ایس ایډ او په حکومتي تعاون سره دوی په خپلو خپو بیا ودرېدل. محمد سعید چې دې وخت په کاروبار کې نوموړی دی د یو ایس ایډ او حکومت په نیمګړې تعاون ګیلمند او شکرګزار هم دی، وایي چې دوی یو ځل بیا کاروبار د سره شروع کړی دی. دوی زیاته کړه چې دوی بیا هم په نوې تجربو کې ډېر تاوانونه وموندل خو په مقصد کې کامیاب شو.
لاس یې راکو، امداد یې وکړو، د هغې ډېره شکریا. ناشکره نه یو، ډېره شکریا. ها اوس مونږ سواد کې مونږ د کوم دی د ای ټی ایچ نه کاروبار کوو او زمونږ دا شوق دی چې دا کاروبار وسیع شي، خواسی شي، ځکه مارکیټ د دې زیات دی. صرف د پاکستان هغه دغه چې کوم دی ډیمانډ هم موږ نشو کور کولی، خو د دې نه زمونږ سوچ چې کوم دی د دې نه مخکې دی. جی د دې نه مخکې زمونږ سوچ دا دی چې موږ چې کوم دی دا ګلف سټیټ چې دی دا کوم چې زمونږ نه په 200 کیلومیټر په دوه ګھنٹو فاصله کې دي، چې هغې تر سکینډینیویا نه، د کینیډا نه، د ناروې، سویډن نه، د دغه ځای نه مې راځي او مارکیټ د هغې قبضه دی. ولې موږ په دوه ګھنٹو کې دا زمونږ په فاصله لګه ده، هغې 14-18 ګھنٹې لګي، منګ دانی شو دا کولې.
دوی که یو خوا د ټراوټ میانو بچی پیدا کولو، د هغې ساتلو او بیا په خپل هوټل کې د هر سوالو انتظامات هم لري، نو د بحرین، کالام، ناران، کاغان سرا د افغانستان هارون ته هم لیږي.
ها سکالی پروس کال نه بل کالی منګه سالمن راوړ، چې سالمن ټیک د منګه 8-10 لاکھ روپے د منګه نقصان وشو، خو منګه دا د دې لپاره دا دغه وکړو چې منګه دا سیکو چې دا سالمن زموږ په پاکستان کې کېدی شي که نه شي کېدی. سالمن راځي د دغه نه، د کینیډا نه، دغه نه راځي او هغه دی په 4500 روپے کیلو. هغه خلک میلمه په شوق دي. ریمبو په 1000 روپے کیلو دی، براؤن په 1400 روپے کیلو دی، سالمن په 4500 روپے کیلو دی. موږ دا دغه وکړو چې موږ دا یو تجربه دا کوو چې دا سالمن موږ هم راوړو چې دا موږ وګورو چې آیا دا موږ کامیابولی شو او که نه. هغه موږ کامیاب کو، هغه خپل د مقصد کې موږ دغه شو. ټیک ده موږ پکې تاوان وکړو، موږ تر 20,000 نه 4,000 پاتې شو، خو هغه دغه زموږ هغه مقصد زموږ حاصل شو.
د محمد سعید په هوټل کې د چوټې پروازو کې ډېر سیلانی راځي او په موقع په خپل لاس میان نیسي او د پخلي نه پس په خوند سره یې خوري. دلته موجود یو ډاکټر امین خټک وې چې سیل چکر یې هم وشو او ټراوټ میان یې هم وخوړل.
اسې وایي کنه چې لکه سوات ته رالی او د ټراوټ کب دی ونه خوړو نو تا سوات ته چکر ونه لګاو. فیش چې کوم دی صحت لپاره ډېر زیات ضروري دي. ایون د هارټ پیشنټ ته موږ ریکمینډ کوو چې تاسو فیش ډېر زیات خورئ، ځکه د دې آیل چې کوم دی ډېر زیات بینیفیشل دي او ډېر فایده مند دي، سودمند دي بدن لپاره. نو موږ هم راغلي یو بحرین ته د ماشومانو سره په چکر، نو کوشش کوو چې نن دلته کې ټراوټ وخورو.
د سیلاب نه مخکې دلته د سرکاري تلون علاوه شپک فارمونه وو چې نن پورې د ټراوټ میانو فارمونو شمیره د یو نیمو سلو نه زیاته شوې ده. د کیمرامین هاشم علی سره ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، مدین، سوات.
ګران خدمتونکو، هم د دې سره به ستاسو نه واخلو اجازه. ښه شپه درته غواړو. خاد و آباد اوسئ. د الله په امان.